السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن د فبروري څلورمه د سرطاني ناروغیو نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې په ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي په سبب وروسته پاتې دی. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي په سبب له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 6% راپور شوی دی. په اوسط ډول هر کال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 تنه په سرطان اخته کیږي چې اکثر د سینې، معدې او شش یا سږو سرطانونه دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ورځي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون دوشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خند پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګ ویلي چې د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي چې دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. آی سی آر سی نه دي ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کومو رسنیو خپاره کړي، خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لوموند ورځپاڼې ته ویلي وو چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپله وی پاڼه کې ویلي چې د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس د نامشروع اړیکو په تور په 9 دیرشو درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوې. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو ته انتقاد کړی او هغه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. له ازادي راډیو خبرو ته غوږیست. د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه 3 بندیان مړه او 2 ساعتونکي ټپیان شوي دي. د خاور خبري اژانس د راپور له مخې دا پېښه پرون د پلازمین دوشنبې په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې 2 بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. د راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه، 3 په ډزو وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. په پیښه کې 3 ساتونکي ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پېښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د پراختیایي مرستو یا یو ایس ایډ موسسه د دغه وزارت په خبره له ډیره وخته راهیسې له خپل اصلي مسیره منحرفه شوې ده. د وزارت په یو بیان کې چې د دغه وزارت په فیسبوک پاڼې خپور کړی دی راغلی دي چې د یو ایس ایډ د بودیجې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتونو د ملي ګټو په اساس نه ده تنظیم شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د دغې پراختیایي ادارې د کارونو ارزونه وشي او دا یقیني کیږي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه نه مصرفېږي. اخوا د امریکا د پراختیایي ادارې سیټ د زندولو د خبرونو او ګنګوسو ترمنځ د امریکا د کانګرسګانو په تیره ډیموکرات غړي ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا د پراختیایي مرستو نړیواله اداره یا یو ایس آی ډی وزندوي. او د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع نن سه شنبه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. احمد شرع د سعودي عربستان څخه ترکیه ته ځي او تمه ده چې غرمه مهال پلازمینه انقره ته ورسیږي. سوریه او ترکیه شاوخوا 900 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري. د سوریه د بشار اسد له رژیم سره ترکیه اړیکې نه درلودي او برعکس د اسد د رژیم مخالف ډلې تقویه کولې او ملاتړ یې ترې کاوه. د راپورونو په اساس تمه ده چې د احمد شرع او رجب طیب اردوغان ترمنځ په دې لیدنه کې د سوریې په بیارغونه او همدارنګه د کردانو په موضوع باندې بحثونه وشي. د بشار اسد د رژیم په پرځولو کې د اس ډی اف یا د کردانو جنګیالیو هم لویه برخه درلوده چې ترکیه یې مخالفه ده. را به شو اول مطلب ته. پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، که نه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د درېمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمېر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80 زره تنه وښود، خو وویل چې شاوخوا 40 زره نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15 زره په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ای واک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله مند چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان هیواد په وینا لږ تر لږه 40 زره افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راته اوسې ویاستو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلې غاک مو ورېده چې ویلې کومې ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت ښه نه دی د وازین جونې نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم ورته ځورېږي
تیر ورځ هم د مونږ چې پښتنه وکړه وړکې د مې نومې سمیاتې وي وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرته یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي دا هم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اکن په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي هلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنګ ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لکه خاص هم نو برابر خو لکه مې ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وړې کړې
نرسنګ علی السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو وروسته له هغې نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشایند او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوی شیان اوسمانی او شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په حق لپکې پوهېدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ څه وویل شو دا نور بند ده په هغې ورځې زمونږ امتحان هم و خو ستا د امتحان نه اخیسته مونږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وبګورو چې څه راپېښ کېږي دا حقیقتا یو دردناکه وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کښېنه درس وایه ورځ د درس وایه خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تېرو او درس وایو تر څو هغه خپلو هیلو ته ورسېږو په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نهشته درس بند ده نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده ځان څه رقم احساسوئ اوس
لکه یو بې معنا وضعیت یو هېڅ ناخوشایند حالت ځکه هغلته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاستو خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي نو دا واقعا یو فشار ده کله کله حس کوو چې لاسو پښې بې دلیله لړزېږي یا داسې یو د سړو حس کوو خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي
خوب د څومره سره نارامه سوی کله چې ځان سره یوازې
دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته، او کله چې به ویده کیږي هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو شوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو، خو اوس فعلا هغه حالت کې اوس موږ باید پوهنتون ویلی وای څه نشته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه و او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوشي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه وي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه احوال اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. مونږ خپله یوه ملګری وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې لخوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه یې پخوا ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بی دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کوي موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دادي که د درسو دادي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دی اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې و، دوی دغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي. خو نیسي که هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې شول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې شول، ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وایي تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کوم ډول سره زنانه درس وایي، په کوم ډول سره مدانه درس وایي وختونه دی ور جلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږ دي خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې بیرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري پر ښځې دې وظیفه ودري ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري ستاسې حکومت دغونده کولی سي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ یا سپینږرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي لیکن ځوانان کار کوي ښځې حق نه لري چې کار وکړي انجونې حق نه لري چې درس وایي چې درس ونه وایي کار نسي کولی تاسې وایي چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي یو سبب غواړي
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه هغه هم قرباندې وتړل شوه دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان هغو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي لکه د دې نه یو صرف امتحان واخلئ بس دې رخصته کې بیا چې کله د دې دغه شهادت نامې وشي بیا به موږ به ورته احوال ورکوو نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلې صرف هغه امتحان د یولسمې ورکړې وه هغه دولسم ته شوې نه وه بس بیا لاړم یو ورځې د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله خیر دې لورې مه جړه دا یو تا باندې نه دی د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې ناسته یم خیر لورې خدای مهربانه دی یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې بس هره ورځ دا جړله ډېره خفګان کول بس ما ویل زه خیر دی زه تا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختمه شي دا ویل ښځه صحیح ده اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره جړلې وه یو خوا ته دا جړې یو خوا ته زه په خپله جړم ما ویل لورې چې څنګه موت جړو د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جړې قسم دې فرشته جانې دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورمه د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وي کې ګورمه ډېره مې سره خپه شو
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې
په خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخې ته د ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی په کومه پوهنتون کې په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا به سواده شي دا خپله ژوند باندې پوه شي خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي نو یو مور ته څنګه اړتیا ده که نه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده ډېر زړه مې خفه شو بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي که زموږ خپل ملک نه کوي زموږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم بیا مې څه زغم نشته دی
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټرې شي بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوی لوری غوښتل چې نرس شي خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه یوه درېیم سم کې وه هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي ډېر جیګرخونی کېږي گوشهگیری اختیاری و انزوا تاتی و عصبانیت و خلطنگی و مثلا ده هر چی نگوشه کی داخل
کن بله ایتاسی پا کور که چوم رزیت منفی اثاری پا تاسی بانده و که دی مور پا صفت پا پلار بانده پا دوی بانده که چه هم دی تاس پا خبرو که لورایا پا پایل که خکار اسوالا خب بیایم که را توازی که دیر بخی
پیوا دایی که چی سرای جوان کوی تابیده کنه چه نور خو بیدن افغانستان حالت مگو تاست چولو تا مادم دی چه هیت خوشحالیم نوی وقتی چه دی ما نپکتن وکاوی چه کور لره ما ورده و خندل ماویزه چلور دانه کور لره ماوی چنگ ما ده ما چلور لرگانی دی که مغو باندهش در تحصیل وکم ما تا چلور اپارتمان دیانه زنوری چه اینه غارم ما تا چیم دولادونه میوارسیم دای ما کور ده یعنی دی مک طول هیله امیدونه یعنی تناز زان نخیمه دی هر خزه دی هر افغان دی هر کورانه این دقه ایله و نور سنور تپاته چی خپل اولادونه اده قلی و جای تا ورسه و او کلا کلا مگو یه چی چو کم اغا خلق ملک تا خدمت که اغا خلق واقعی خلق دی چی سالم اولاد جامعه دولانده که یعنی ده چی خدای نفسه متاد نوی پودری نوی به علم نوی دقه یو خدمت ده چی مک کلا کلا وی چی وطن مرده پا دو رقم باید مرده خدمت بکو چی سعی و سالم اولادونه ورده اولانده کنو ده اره مرم دقه خواسته و چی اولاد یه ورسیگی و جای تلار چی حد اقل بخلو پو داری که سبا او را چه تا احتیاج و متاج نوی کن مگر طول بانده دیر من پیا غیزه کرده ده چی خلا اولاد تا گرمه اتیره و رزم دیمانه چه پختنه و کده وده که ایدود منو میسامیه دیوی وضعیتی چنگه دیمو کم پلا که پرته یو چی غاگم واسه او کن دیمون ندار دیری چی غیوی یعنی دوم رساسه شویده در اقام تاثیراتی پا چول ما بکلی تنا ده نه چیز یعنی زده لن مثال اخپل کور که وینم کلا کلا وی در که حالت اقا وقتی ایچ پخپل او انسان یو چیشه و وینی ده نه واسه مخامخ شیم نزو و سقا خلق دیر که در که حالشون چه تعلیم نپاتی دی تحصیل نپاتی دی و بعض خلق چه رسیده بیدی یعنی فارغ شوی دی دی برشتی نزده کلارتا این تاس خوشبخت خلقی در دی حد اقل در درمان در بزرگ که نشته چه در شای پاتی دی
لدی مسئله نم در تو میستی تیر سوالی تی در انجونیم نسی که ولی تی لاریسی قابل اگری برخه که حتی دوی زدکری وکریلی ایتاسو پر نظر آیا دیدی کارون و جبران تینجونی لمکتب نه لپانتون نه ورپسی لنیمه زدک رو نه قابلگی نه پکور را که نه ولسولی دیدی جبران بیرت امکان لری؟
چه رقم به امکان ولری؟ اوس مثلا ده کور که ده ما ده خپل چه ورتا گورم اغا شوق اغا زوق چه ده اولادوس همه واج اغا باقو مینه بانده ده درس بستلا باقو محبت چه ده با ورتا اختاوی چه اشپا و رز بی وکر یوا یعنی طول وقت به اتا ما با ورتا چای میوا دوده که خودل ده بیوی چه ندست زی چه وست اکثر گورم ده 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 سم ده شوق رو شوی یعنی مایوس شوی دی خده ایس امیدواری وی نشته مخته یعنی جبران خوی واقعا لک سخت اینو خلق مخ که چی مو بکل پیرت اشارت پچت روانی ما یو چیر تا یو متن ول وستلا نپوی ایما کم دولت وصله به چه جنگ جهانی و ده دست سفونه وکنه و دلکه چه غط غط لختی وکنی چه ما شمان شاگردانی صدمه و نوینی و ده مکتب نفاتی نشی چه پغو آلت که ده یتا مخبل اولادون و نوی نسل ادامه ده تحصیل ورتوک ولی افغانستان که شده اگه وستم مثلا نه را جنگ شده نه در شرایط خراب شده دی پیواز دیدو چه مثلا انجونو تا دینی مدرسو یا مکتبو که اگه ده حجاب و ده سنف و ده استاد ده زنانه غم و اخری کلکی دروازه ورتا بنده کردی
بله دوازی ده چه کلک ده تب ده پنجی مسل راجی نیمه از دکر که پسی برخه که یا انجینری پنجی نه یا توک راجی یا نور پنجی نه وازی خبره ده دو دوار ترمنز فرق دیر زیاده مگر مجبوریت دوی دیت را وسته لیتراس دیت ټولګیو کې کینی وی وی د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دوه مراقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو وځه ولا یو څه نشو ویلې د مجبورې د لحاظ ما شکر فضل درته د چلور لورګانی او چلور وړ دولتي تک تکامیاب شول کله کله بو باندې چوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم ته ځورته نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکه لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه اتینځم سم خونه کې ده دا وردکه ما بوت له خپلګي بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشن نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم په وته ده نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې، خپله خبره سوه، تاسې ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د ما خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو. نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو، مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي، تکړی ونیسي، لږ روحیه ورکړه. ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب و. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی و، د ما ته بده زه مریضه یم، هېڅ یعنې دا یم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لږې ورځې نه چې دوی د وړکتون و، د مکتب و، د پوهنتون سولې، په څومره مشکل دې تر دې حده راورسولې د نجونې؟
ځکه درته یم فرشتې جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه وم او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله، یعنې یو ټایم خپل درس ورکوله، هغه حق حلال چې معلمه وم، بل ځای مې بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکړه بیرته په عوض کې زه باید معاش واخلم. یعنې زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې ان کېدل چې ماښام اووه بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زه کړی شم چې خپل اولاد ته یو خدمت وکړم، د دې د کورس پیسې برابرې کړم، د دې چپتر پیسې برابرې کړم، دوی ته مثلا حداقل یو در چی وي چې هغه دې په راحتۍ سره وخوړلی شي. ولې نن ورځې نتیجه دغه ده. کنه
تاسو ویل چې همیش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسېږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل؟
کنه سړی ډېر چې ډېر خونېږي دوته د ما یوه لورکۍ ده ډېره ماشاءالله بااستعداد، یعنی د مکتب نه که درته یم چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وې، او پنځې ته هم چې کامیابه شوه له قدر کې وه. هغو به همیشه وي چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم. او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبدې ژوند کو، حتی په خپل سره وسته نه رسي، نو طبعاً چې په مور په زړه بیا هغه څه رقم زیږي.
څه غواړې چې زر تر زره څوک کولی سي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خوله اوس خو هېڅ خواته م امید نه شته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي ته بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي. اوس بیخي یعنی والله که پوهېږم په دو مورد کې څه نشم ویلی، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دیتی دم دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ هیله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو، په هغو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غودی د تپ پنجی کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه غوري او نه د دین جنو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څه ویل ولرې؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی دسې د دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی چې بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایه؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا دیتي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شو، والله هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، خو دا تحولات شته په دنیا کې. ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتی وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لېږلي دي، هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی که واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی ترایی شو که دو طریق با بیا منابعی شو کور که مگه کسان چی باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی ولی دی تشبگه ما هوام علسه ما کوری ترایی شی پلار مور اگه ما این دی خواهی دی چی باسواده دی، که دو طریق با کور که واسه مثلا امکاری وکی او خلو می دلا سوار میکی.
او اگه چی لور از دک رو را گرزه ولسوی لقابلگه نرسنگه لدو را گرزه ولسوی دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کې ده؟
انشاءالله انشاءالله داس خونه دي کنه موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړ شولو، خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ترغمه یو شی یو تو ماسپښین ځوان یو تو مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپښین ته بیا نو په خاص تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړ کیږو، سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کیږي، یو نوې ژوند شروع کیږي ان شاء الله.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړي دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره خبرې کوئ. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستاسو ډېره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وایسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځه کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغې په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغې ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې دی دا روایاتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې آواز عورت نه دی، او دا ډېره لویه مسله د دې نه جوړه ده چې نن سبا قرآن باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه پې سوار کړي دي. د ښځې آواز ته قرآن ویلي دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوئ، په خبرو کې نرمی مراوله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خزا یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغې سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د ښځې په آواز کې یو تصنع شانته راشي. اغه تصنع نه الله منع فرمایلی ده، عامو خبرو نه الله منع نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمونږ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلی دی، څلورم جلد صفحه نمبر 109 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلی دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى ده دریم جلد ولسم صفحه، شرح الاقناع ده دریم جلد اتم صفحه، دی ټولو لیکلی دي چې د ښځې آواز عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، تکنیک چې ده، چې خزه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی ده، عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خزه آواز عورت نه ده.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې آواز د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوی ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو، الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمان و کی اچوي، نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره کړې ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي، نو هغه 2560 روایات دي.
مفتي صاحب،
2560 روایات، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلی دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام ختل یوه صحابیه ده، هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته ښودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا ښودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبدالرحمن څلورمې صده هجري کې د 15 ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لویې محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صده هجري کې د 15 زنانو ذکر دی. 16مې صده هجري کې د 50 زنانو ذکر دی. 9مې صده هجري کې د 50 زنانو ذکر دی. 8مې صده هجري کې د 192 زنانو ذکر دی. 9مې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مني، نو قرآن د ښځې ځان ته یو شخصیت د سړي سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دی د خځې او د نر صفات برابر راغلی دی او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اغید احادیث و درس کڑے دے خلق بورتا درس تراتلل. امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چی طالبان ور باندے رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی دا دمر لویا عالم تیرا دا چی یو کتاب لکھلے دے الرموز والکنوز پنز جلد عجیبا بنت حافظ بغدادیا ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چی کم خلق دا احادیث کتابون منی او قرآن منی او دخپل علماء او دخپل محدثین او دلوئے لوئے استاذان خبر پا قرآن نور خیجی نو آغا خلق چرے ہم دانشی ثابت اولے چھ دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی نور خوب پریک دا چھ دا حدیث پا کتابونو کی ہر منزت را وطلو اجازت تے زنانا ہوتا نو دا یو غوط خبر دا چھ زنانا بالکل پا اسلام کی سری سرا برابر حقوق لری او پا کمزے کی چھ کمے دے کہ آغا مانا چوک پختنو کی چھ دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمے والے راغلے دے یا مثال دا شہادت پا مسالے کی خزی سارا دویم خزا ولی دا شہادت پا مسالے کی خسڑی سارا ام دوام سارے راغلے دے نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجہ نا راغلے دے او دا مہر نا غیتی ور دا کم راغلے دے مثال پا تاور پا میراث کی حصہ کم دا دا دے بنیادی وجہ دا 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 خزی چونکی حق پا سڑی باندے دے سڑے با پی خرچہ کئی او بل سڑی تا دا خزی دا کورنا دا خوان دا کورنا ملوی گی او دا پلار کورنا ملوی گی نو جکا کم آدھا جی.
مفتی صاحب دا خود تعلیم او دا شدو دا درس ورکولو آغا موضوعات سوال مانانا چی تاسی باش پر معلومات پر ورکر پا دا غا عرباندی زما بالا پشتانا با دا شدو دا کار پا عرباندی وی چی آیا پا اسلامی تاریخ کی دا سی مثالون استا چی دا شدو کار پکشی کی یعنی چی دوی فعال وی کاری کاوه درسی ورکاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن و دواړو کې صيغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خزو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کی خپل حصہ دا وللنساء نصیب مما اكتسبن او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی دا غوی پدې کی خپل حصہ دا. سوره آل عمران کے اللہ فرمائی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. اللہ فرمائی زد نارینا او د زنانا عمل نہ ضائع کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یہ چی مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء و بعض مانا دا د یو بل سر بمدد کی. بخاری شریف دویم کتاب دی چی مسلمانان منی د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چی و صحابیہ وا چی آغی بخپل پٹی کرل خپل باغونه بے ساتن او د نهر پا غاڑ باندی بے سبزی کرل او دا سهل ابن سعد فرمائی چی ز او چو صحابہ کرام با آغی تا پٹی لورتلو باغ لبورتلو او آغی بزمنگا اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجہ پدی چلور وارو کتابونو کی د جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے آغا د خپل ترور بی بی واقعا نقل کئی وئی چی آغا کل خاون طلاق اکڑا نو بیا عدت چون کی خزا پکور کی تیروی نو آغی دا ارادہ کا چی زدہ عدت کی لاڑا شما خپل باغ نا میں وو شکاوم او بیا دا میں وو بازار کی خرد سکم چاورتا ہوئی چی تخووت لے نشی نو آغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا داغی متعلق راغلی دی چی آغی با خپل خاون سر پا پٹی کی امداد کولو خدیجہ متعلق راغلی دی چی آغا تاجر وا خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا سالور زنانه دی دا دوی متعلق حدیثو کی راغلی دی چی دوی با دا خوشبو تجارت کولو طبقات ابن سعد او کتاب دے اغڈیر واقعات ذکر کردی دی زیو چو نقل کوم آغا فرمائیلی دی چی صحابیاتو با بقیدہ پٹی کرل تجارتو نبے کول صنعت بے کول و حرفت بے کول مثال ور کردے دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزوا آغا ماہر کاری گروا او آغی بشایان جڑول او خرچول بے الاصابہ فی تمیز صحابہ پچلورم جل کی راغلی دی چی واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دا عبداللہ بن مسعود خزر آغلا اور تاویوی چی اے دا اللہ رسولہ زخو کاریگره هم شایان جوڑوام بیای خرچوام او خاوند می بیروزگاره ده او زد اخپل گتا پا خاوند باندی خرچ کوام نو ما تا دا جایزه ده رسول الله و تاو فرمیل چی تا خاوند باندی خرچ کوی تا تا با اللہ اجر در کئی نبی علیه صلات و سلام و تاوی چی خک کوی خولا بنت سالبا یو زل دا اخپل خاوند سر پا چشی باندی جگره راغلا پیغمبر علیه سلام لور اغلا و تاوی چی دی خاوند خو ما تا دست سیوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چی تد حکم نازل دو پوری دا خز و خاون دا یو بلن جدا شے خاولا رضی اللہ عنہ ورطوی چی دا اللہ رسول زخوی گرتما و دا زما دا لاس خرچا خوری دا خو خپل کارو بار گشتا کدر نازل جدا شم دا بخوری چا نو پیغمبر علیہ صلات و سلام تا دا خبری نا پتا دا ولگی دا چی زنانا کار کئی اغی سو تاونوی قائلہ رضی اللہ تعالی عنہ و بی بی دا غا پیغمبر علیہ الصلات و السلام تا وی چیز تاجر ہم شیان خرچوم بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیہ السلام او توی چھ ډیر خل عامرہ رضی اللہ تعالی عنہ اخپل وینج سر بازار تا لاړ او غټ مایه واغست بیا ال ته خرچول علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی ور سره ملاو شو مایه تی واغست دے وتا ونوی چی تا برتا تا کاروبار ناروا دے دا طبقات ابن سعد اتم جلد ڈکتے دا غسی قصونا نو چی کم خلق دا حدیث کتابونا منی اگر بچنگ ہوئی چی خدر کاروبار نشی کرے
دیر زیادہ منن مفتی صاحب ستاس دا وقت سخا
اللہم خوشحال کا قدر من شے
جڑا جڑا شو تیرا زندگی سب سلام لاړه.